سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ طالبان د دوهې د هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په دوام او د سولې د پروسې په کمزوري کولو تورن کړل. دا وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا غوښتي د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر اوروي.
په روزګان کې امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس مثبتو پیښو ته اندېښنه ښکاره کړه او د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر ووژل شو. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي د روزګان په گیزاب او دهراوت ولسوالیو کې د نشتې څلويش طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق حسان نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لاري بمباري شوې ده.
و د رښتوا سوال تر اگر و وژل شو په دې عملیاتو کې اتلس مختلف نوع اسلحه د دښمن هم له منځه تړي دي.
د شغلی حساب وینا د دې بریدونو پر مهال شلتنه طالبان ټپیان شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال پوځیان او ملکیانو ته مرشوب لا وشته ده. تیر شپه طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو د ملا غلام په سیمه کې برید وکړ او د ملي اردو څلور سرتیري ووشل. د کندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان دي او یو تری تام دی. مرادی په ورته وخت کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو خبر ورکړ.
دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې ځای پر ځای کېږي په مهمان خانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمان خانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګېږي. 15 نفره ملکیان شهیدان او 2 نفره د دغه کور زخمیان.
دا جګړه د شپې شاوخوا 8 بجې پیل شوه او د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانه اونۍ د تیر اونۍ په پرتله څه باندې سل پیښې کمې ثبت شوې دي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د عامه روغتیا د وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل
بعد پنځه دشمې هفتې نه واقعاتو اضافه کېدو شروع کړې ده. او که چېرته تیره هفته وګورو اوو ورځو کې مونږ شپږ سوه او اته واقعې درلودلې.
په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ټولې مثبت پیښې نږدې 22300 تر رسیدلې دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی علاداد ترین ووژل شو. پولیس وویل چې علاداد ترین په پښین کې پرون د ماښام د لمانځه کور ته روان و چې ډزې پرې وشوې او سا یې ورکړه. پولیس وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. ارمنستان روسه تر دې سیاسي بي ثباتي ته داخل شو چې اپوزيشن ډلو د سر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. بلور ته تیر شپه په آذربایجان کې د دې لپاره ناکراری وي چې د روسي په منځګړی توپ د ارمنستان او آذربایجان مشانو په کوروا کې سیمه ناګورنو قرباخ کې سر لنن سیشن بي د جګړې د بندیدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. نن سهار وختي د اپوزيشن په سلګونو ملاتړي په پلازمینه ایروان کې دولتي ودانۍ او پارلمان ته ورننوتل، وسایل تالان کړل او کړکۍ ورماتې کړې. دا خو ډپ پر مهال د پارلمان رئیس ارارت میرزویان ټپي شوی دی چې په روغتون کې بستر شو. حکومت دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د ولسمشر ارمین سارکیسیان دفتر نن وویل چې سیاسي سلام مشورې به پیل کړي څو ملي یووالی رامنځته شي. ولسمشر په بیان کې ویلي دي چې د ناګورنو قرباغ د تړون په اړه له رسنیو اورېدلې دي چې جګړه به ورسره ختمې شي، خو له ده سره په دې برخه کې له بده مرغه سلام مشوره نه ده شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی سارنوال بیل یمبار له فدرالي سارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشۍ په ترسره شوي انتخاباتو کې د بینظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. دا غوښتنه د دې سربیره شوې ده چې تر اوسه د نومبر د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو شواهد نشته. ډونالډ ټرمپ چې په دې ټاکنو کې له خپل سیال جو بایډن څخه ماتې خوړلې ده ادعا کوي چې درغلی شوې دي. د امریکایي رسنیو په استناد په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په ایمیل کې خپل استعفا وړاندې کړې ده. منتقدینو او دیموکراتانو د امریکا لوی څارنوال چې د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې مدافعانو څخه دی تورن کړی دی چې د خپلې دندې پر مهال څو ځله هڅې کړي دي چې عدلي سیستم سیاسي کړي. د جو بایډن انتخاباتي ټیم چې د 200 الیکټرال کالج ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شوی ویلیام بار تورن کړی دی چې هڅه کوي د ټرمپ بے بنسټه دعوی ثابت کړي. د تاجکستان منلې ناول لیکونکی بهمن یار امینی د شپږ شپېته کلونو په عمر ومړ. د تاجکستان د لیکوالو ټولنې وویل چې امینی په دوشنبه شهر کې په خپل اپارټمان کې نن وفات شو. د هغه د مړینې علت نه دی ویل شوی. او وروسته خبر ده چې د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی به په استرالیا کې یوازې په یو ټیسټ لوبه کې ولوبي شي. ټاکل شوی ده چې د هند ملي ټیم به په استرالیا کې د دسمبر له 18 څلور ټیسټ لوبه وکړي. ویرات کوهلی به په لومړی لوبه کې برخه واخلي، بیا به هند ته ستون شي، ځکه چې په جنوري کې د میرمنې انوشکا شرما چې د فلم ستوري ده د بچی د زیږون وخت دی.
خبرونه مو آزادی رادیو واوریدل. بیا هم خراغلی د آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې به وړاندې تاسو واورئ چې د افغانستان د حکومت ویان صدیق صدیقی وایي چې طالبان سولې ته نه دی ژمن. دا خبره ورسره له هغه وکړه چې طالبان ویلي د امریکا حکومت باید د دوه تړون حفظ کړي.
لیدل کیږي چې د طالبانو حمله دوام لري، د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی.
اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال بیا هم په حکومت او هم په طالبانو غکړې چې د موضوع د حل لپاره د یو منځلاره راوباسي.
نو اوس د مسلې د حل لپاره خبره ده چې یو منځنۍ لار داسې وستل چې هم طالبان ته یو لار جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لار جوړ شي.
دا هم اوري چې دراتلونکي کال د جنوري په میاشت کې چې د امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي، د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ تر څنګ به یو زیات شمیر امریکایي سفیران له دندو لیرې شي. رازو لمړی مطلب ته د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې د امریکا لنوي منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلي د حل لپاره یو ښه اساس دی او همدا هوکړه د حفظ کړي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ بیا طالبان د دوهې د هوکړې په نقص، د تاوتریخوالي په دوام، د سولې د پروسې په کمزوري کولو او د پلمو په جوړولو تورن کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا نوي حکومت ته وریاده کړي چې د دوهې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو او ښه راتلونکي په اړه ښه وثیقه او د منازعې د حل ښه او مؤثره لاره ده. د اعلامیه چې نن سهار خپره شوې ده هم پکې راغلي چې طالبان د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس ګڼي او دې ته ترجیح ورکوي چې داخلي مشکل هم د ډیالوګ او مذاکراتو له لارې حل شي. طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویلي چې د امریکا راتلونکي جمهور رئیس او حکومت ته پکار ده چې هغو جنگ غوښتونکو کړیو اشخاصو او جهتونو ته متوجه وي چې روان جنگ جاري ساتل غواړي. امریکا لا هم په جګړه کې خپله ساتي او د جګړې په جریان کې خپل شخصي ګټ لټوي او د خپل قدرت د بقا هڅه کوي. خو د افغانستان ولسمشرۍ مړی طالبان په بهانو جوړولو او د جګړې په دوام تورنوي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې طالبان د اوربند او سولې له خبرو پرته چې د خلکو حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه ده بل لار نه لري.
لیدل کیږي چې د طالبانو حمله دوام لري، د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی. او که دوی جنگونو ته ادامه ورکړي او په دې پروسی کې دوی تعهد نه کوي، خو تابع د سولې پروسه مونږه د طالبان له خوا تضیف کیږي او خلک او نړیوال ورته نا امید کیږي.
طالبان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي، خو ښاغلي دانش بیا د تیرې ورځې په څرګندونو کې طالبان له امریکا سره د شوي تړون په نقص، د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام تورن کړل، هغه څه چې د نوموړي په خبره د دوهې د هوکړې خلاف دي. په دې منځ کې بیا د مصالحې عالي شورا مرستیال په دواړو خواوو غږ کوي چې د ستونزې د هواري او په افغانستان کې د جګړو د درېدو او وینې تویدنې د ختمولو لپاره د یوې منځلارې پر ایستلو فکر وکړي. عزیز الله دین محمد.
نو اوس د مسلې د حل لپاره خبره دا ده چې یو منځنۍ لار داسې وویستل شي چې هم طالبان ته ولاره جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته ولاره جوړ شي او په اخره د خبري روان شي. ځکه کدا کارونه شي نو بیا دا دلته جنگ روان دی وینځيږي نو تکلیف ډیر زیات شي.
د یادونه ده چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز ل 13-2 میاشتو رئیس د سولې مذاکراتو د پیل لپاره په کڼلاره خبري هیڅ نتیجې ته نه دی رسیدلی. چې و اومدستونځ پکې همدا د طالبان لخوا دا وړاندیز دی چې د طالبان او امریکا ترمن د شوی هوکړه د بین الافغانی خبرو بنسټ وګرځول شي. هغه څه چې افغان مرکچی پلاوی ورسره نه مني دا هوکړه د امریکا او طالبان ترمن د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شو.
ازادي رادیو ته غوږ یاست و اموریدل چې د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې ل امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوه تړوند حفظ کی او په همدغه تړوند د سولې مذاکرات مخته ولاړ شي. خو حکومت بیا طالبان تورن کړل چې د سولې د خبرو او د پروسې لپاره ژمن نه دي. په همدې ارتباط مو د سیاسي کارپوه د پانتون له استاد نجیب الله آزاد سره چې د باور ځواک د غورزنګ مشر هم دی مرکه کړی او په سر کې مو پوښتنه کړې چې همدغه خبرې چې حکومت مطرح کوي او طالبانو مطرح کړي دي د سولې په پروسه او بالاخره د دوهې په تړون څه تاثیر کوي؟
طالبانو چې دا ټینګار کړی دی اعلامیه خبره کړی ده چې متحده ایالاتونه باید دې تړون ته وفادار پاتې شي او خپل ژمنو ودرېږي. لومړی خو دا چې دا تړون طالبانو د متحده ایالاتونو لخوا د افغان دولت په لومړي سر کې هم د دې برخه نه و. دویم بحث دا دی چې دا تړون په ټوله کې اوس هم نقصه وای دی، یعنی په دې تړون کې دا هم راغلی چې طالبان به په لوی ولایتونو باندې بریدون نه کوي، مده خپل بریدون ته ډېر زیات شدت ورکوي. او بیا متحده ایالاتونو هم د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ هوایی بریدونه وکړل په هلمند کې هوایی بمبار وکړي. او دریم بحث دا دی طالبانو ویره چې پیدا شوې ده چې متحده ایالاتونه ممکن په دې تړون کې تعدیل راولي، تغیرات راولي او یا لغو کړي. هغه دا چې څومره وړاندې شاو فایو میاشت وړاندې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد د ډیموکراتانو لخوا احزاز او یو دې تړون ته تړون نه بلکې تسلیمي وویل چې دا خو په بشپړ توګه طالبانو ته تسلیمي ده او دا د متحده ایالاتونو لپاره تمنل نه ده په ځانګړي ډول د ډیموکراتانو لپاره. نو او بل بحث دا دی چې جو بایدن خپل کمپاینی شوارو کې خپل کمپاینی وینا او چې هم کمپاینی وینا به د حکومت سره بیا ډیر خپل لري کله چې حکومت رامنځته کیږي. بیا ځینې لري د خبرې چې کمپاین کې جګنت تر کې جام ځینې مهمه خبرې چې ته وکړه یو دغه و چې هغه تړونه چې د ترامپ اداره د نیوټر د کاغذ دبليو ایچ او د کاغذ پالیس اقلیمی تړون دی چې شغل ترامپ د نیوټر له دې به ته نو یو ځینې داسې نور توافقونه چې شغل ترامپ کړی دی هغه به لغوه کیږي. دا هم ویر خبر سوی د طالبانو کې د خپل کې یو مهم تړون سره طالبان سره تړون دی. او سلام بحث د افغان حکومت دی. افغان حکومت د دوی په ناسته کې هم او بیلابیلو پروسو کې هم خاصه دغه و چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکنې تر سره شي نو ممکن د متحده ایالاتونو په برخورد کې طالبان سره تغییر راشي. ځکه افغان دولت دا احساسوي چې تیرو اته 9 میاشتې کې طالبان ته ډېره توجه سوی ده د امریکا لخوا او افغان حکومت افغان چارواکي له پامه غورځول شوي. که څه هم زه په دې باور یم چې دا خپل په افغان دولت کې د ظرفیت او ډیپلوماتیک دستګاه دومره فعاله نه شته د افغانستان د دولت لپاره لابي وکړی شي، نو په ټوله کې زه فکر کوم چې دا تړون به بیا کتنې ته ولاړ شي او ممکن ځینې تغیرات په دې کې راشي.
د اوس لپاره چې د امریکا اداره به تغییرېږي په ډېر احتمال د افغانستان حکومت ته چې د ستراتیژیک متحد دی څومره به نظریاتو اورېدو فرصت رامنځته شي؟
دا تر ډیره بریده پر په متحده ایالاتونو نه په افغان دولت پورې اړه لري. هیوادونه خپل پالیسۍ لري، خپل ستراتیژي لري. متحده ایالاتونو د افغانستان د لپاره یوازې نه په ټول نړۍ کې خپل بهرنۍ پالیسۍ کې ستراتیژي کې خپل تګلار او خپل ګټې خوندي کوي. دا په افغانستان پورې اړه لري چې څومره دی کولای شي کچیر هم دغه شی ویل کوي چې دا څنګه په افغان حکومت کې همغږي هم نشته، یعنی دا اوس قدرت تقسیم شوی دی په دې کې همغږي نشته. د دې ترڅنګ د افغانستان ډیپلوماټیک دستګاه مطلقه ضعیفه نه ناکامه ده، یعنی دا د ډیپلوماټیک ادرسو لپاره په متواتر ډول باندې د هیوادونو سره هم دغه سیاست ستراتیژیک اړیکې او سره وي ستراتیژیک تړونونه سره ولري ګټې او د مشترکې وي. د یو سره د ډیپلوماټیک اصولو لمخه د لحن نیولې د ډیپلوماټیک لهجه او وضاحت او فصاحت په کار دی د افغانستان د ګټو لپاره لابي په متواتر ډول په یو ناس ترسمي ناس او تشریفاتي ناس کې نه په افغانستان ډیپلوماټان یا ډیپلوماټیک ادرسونه چې په بهر کې به ځانګړي ول د افغانستان سفارت په واشنگټن کې هغه کې باید داسې ژباور او کیریر ډیپلوماټان وي چې هغه وتوانیږي چې یوازې د سپینې ماڼۍ نه بلکې د ډیموکراټانو د دستانه څخه هلته د افغانستان د ګټو لپاره افغانستان دولت د پارلمان وي که چیرې وضعیت همدغسې وي لکه وسته د افغان دولت کې ظرفیتونه همدغسې وي پالیسۍ نه وي ستراتیژي نه وي څرختونه معلوم نه وي نو زه فکر نه کوم که جو بایدن وي که ټرمپ وي که هر څوک د متحده ایالاتونو ولسمشر وي د ادارې په وا کې وي نو هغه د وتوانیږي چې د افغان دولت سره شکار وي چې دا د افغان دولت پورې اړه لري چې له بده مرغه اوسنی وضعیت سم نه دی
که دغه لانجې په همدغو مسلو باندې یعنې په اساساتو باندې لانجې لا هم روانې وي مګر په عمل کې تغییرات رانشي د افغانستان وضع به بالاخره څنګه کیږي
وضع خو یعنی اوس هغه د خرابې اوج ته رسېدلې ده د افغانستان لوی شارونه لوی ولایتونه د سخت جګړې سره مخ دي سخت بریدونه سره مخ دي د افغانستان سرتیری هر ورځ شهیدانی وی دي څنګه په زرګونه کورنۍ بي ځای کیږي په زرګونه ولسی وګړي شهیدان کیږي اقتصاد په بشپړ توګه لمنځه تللی پانګوال خپلې پانګې باسي هغه کسان چې توانیږي حتی ځوانان حتی کوي چې د هېواد وژنو څه دی وضعیت نه خرابیږي البته همدغه شی به د تسلسل لوړې ټوله کې هغه د نظام کوم بنسټونه چې دي په هغه باندې باور د لاسه ورکی ولس او دا په ټول کې افغانستان د لپاره واځ نه بلکې د نړۍ لپاره بیا یو خطر یو ځانګ دی چې خدای مکه داسې م بیا یو وارد د جګړې یا د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي نو کو وضعیت همدغه ش روان دی په راتلون کې به لپا د مرغ خلای نه کوي ډیر خراب دی
د پانتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد چې د دوهې د تړون او د طالبانو د وروستي غوښتنې په اړه باندې چې د امریکا له منتخب ولسمشر کړي دي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانانو غوړل
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او ووینې
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو اورزګان ته هلته چارواکو ویلي چې په گیزاب او د هراود ولسوالیو کې ودرش وسلوال طالبان وژل دي د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد وسلوال طالبان د افغان ویز وکونو د بمباری په محل په نخښوي او وژل شوی دي خود گیزاب ولسوالی امنی قمندان بیا وایي د یاد ولسوالی او ملي امنیت ودانی او بازار له هم د وسلوالو طالبانو سره دی په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت یو راپور را لېږل
په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو مسولین خبر ورکوي چې د اورزګان ولایت په گیزاب او د هراوت ولسوالی کې د هوایي بریدونو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لړولې ده د یاد کلی اردو ویان محمد صادق سانن ازادي راډیو ته ویل چې دغه بریدونو پر مهال و ډیر شو وسلوال طالبان و جلسوي او شل تنه نور هم ټپیان دي نو موړی وای د یادو بریدونو پر مهال د وسلوال طالبان ګڼ شمیر سپک او درنی وسلې هم لمنځه وړي دي او د غراز یو شمیر سیمه هم له وسلوال طالبان څخه پاکي کړي دي کڅام د 215 متل کلی اردو مسولین وایي چې په گیزاب او د هراوت ولسوالی کې له طالبانو څخه غنی سیمه نیولې او طالبانو ته ماته هم ورکړې خو د گیزاب ولسوالی امنیه کمانډان لالی ازادي راډیو ته ویل چې د یادی ولسوالی بازار او د ولسوالی ودانی او د غراز د ملي امنیت ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده نو موړی وای په یادی ولسوالی کې لا هم درنه جګړه روانه ده
بازار هم د دې پلاس کې دی امنیتي ملي دفتر او لسوالي او د امنیتي صحه ټول د دې پلاس کې دی دا دروازه د شباز خلک راپورونه ورکی چې پلانکې د پلانکې پلاس کې دی پرمختګ مون نه دی کړی تر اوسه پرې وګورئ چې څه کیږي چې نور تازه دمه کوي راسي چې وګورم څه کولای شي څه کوونه موضوع دا رقم د طالبانو خو د طالبان دی نه چې ته خو دی یار شپه لکه د مرشې خو دی د چنه درې چنه دی خو دی پرون د ډبو سره ډبې راځغلو کومنانی ته ډیر کسانې خوښ شول پرایې خوښ ته روزه وکي
لالی دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې هم د تیر شپه د جګړې پر مهال په یاد ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. کومندان لالی وای په یاد ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د نه پرمختګ لامل د اضافي سرتیرو نور تاګ دی او په یاد ولسوالۍ کې د میشتو سرتیرو ستړیا ده. د دې ترڅنګ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي چې خپله د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې جهراوت ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو کلکه محاصره کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم له خپلو کورونو څخه بې ځای سوي زرګونه کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي او افغان پوځیان نه توانی دلی چې دغه خلکو کورونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته پاک کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دغه ډول راپورونه رد کړي وو. خو په جنوب کې بیا د 215 اتل کلي اردو ویان محمد صادق صاحب یا دا نه مني چې ګڼې د ګیزاب ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ دي لا هم د وسلوالو طالبانو سره وي او په دیراوت ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پرمختګ نه وي کړی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو تغوی است. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به اوس ورشو کندوسته. هلته چارواکو ویلي دي چې په یو بریټ کې شاوخوا لستنه وژل شوې دي. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو په بریټ کې په خان آباد ولسوالۍ کې څلور د ملي اردو سرتیری وژل شوی دي، دوه تنه ټپیان دي او یو کس هم لا درکه دی. 15 ملکیان هم په وژل شوی کې شامل دي. په دې اړه اجمل آریان یو رپورټ را لګله.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې 15 تنه ملکیان او 15 تنه دولتي ځواکونه وژل شوی دي. د چارواکو په وینا چې تیره شپه 8 بجې وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ د مرکز اړوند د ملا غلام په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی وو او جګړې د شپې تر 12 بجو پورې دوام درلود. خو د کومکي ځواکونو پر رسیدو سره د دغه ډلې برید پر شا وتنبول شو. د کندز دیوالی ویان اسمت الله مرادی نن سه شنبه د لړم شلمه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې حمله کې څلور ملي اردو سرتیري شهیدان، دوه نفر زخمیان او یو نفر لا درک دی. له دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې ځپه ځاکېږي په مهمانخانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمانخانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګېږي. 15 نفره ملکیان شهیدان او دوه نفره د دغه کور زخمیان.
د ښاغلي مرادی په وینا په دې هوایي برید کې څلور تنه طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې د طالبانو په دې برید کې د ملي اردو وطنه سرتیري وژل شوي او درې تنه هم طالبانو ژوندي بیولي دي.
از ولسوالۍ خان آباد سپه اختر معلومات دادن 7 نفر شهید از بوردیم.
د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام په سیمه کې د دولتي ځواکونو په قرارګاه طالبانو برید کړی او په نتیجه کې د ملي اردو وطن سرتیری وژل شوی او درې تنه هم ژوندي بیولې دي. هلته په کوم کور کې طالبانو سنگر نیولې وو او هلته هوایي ځواکونه بمبارد کوي او په نتیجه کې 15 تنه ملکی وګړي وژل شوی او یو شمیر طالبان هم وژل شوی دي. د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام د سیمې اوسیدونکي محمد اسماعیل چې په دې پیښه کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پنځه شهیدان لرم، پنځه زخمیان لرم، دولس تر دولس نیم کومنځ څلور لویان دي، یو ماشوم ده شهیدانو کې او زخمیانو کې یو ماشوم ده، درې څلور لویان
دي. نوموړي په خبره چې په دې پیښه کې دوه ښځې، یوه وړه نجلۍ او دوه ځوانان وژل شوي او درې ښځې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خان آباد ولسوالۍ د 12 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دغه ولسوالۍ د مرکز شاوخوا سیمې له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
¡Viva la libertad! ¡Viva!
او سر به خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم سوال
است. Democracy is not the building. It's not the monuments. It's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادی رادیو ته غوښتست په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام /15 خبرونه کوو. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته دند سپارلی چې د ولسمشری په انتخاباتو کې د بینظمیو د هغو ادعاو په اړه چې ولسمشر ډانلډ ترامپ راپورته کړي او شواهد یې نه دي وړاندې کړي څېړنه وکړي. د امریکا د ډیموکرات کاندید جو بایدن کمپاین ویلي بار هڅه کوي د ترامپ بې بنسټه ادعاوې ثابتې کړي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت جوړ کړه.
د امریکا د ولسمشری په ترسره شوې انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه یې استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي وروسته له هغې چې یوه نوې پالیسي او نتایج ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ټرمپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 200 رایو په ګټلو سره چې سپینې مڼۍ ته د رسیدو لپاره اړینې دي د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې ثابته کړي. د بایدن یو جګپوړي سلاکار باب باور وویل دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان یې هره ورځ کوي او دعواوې په هره محکمه کې مسخره کیږي. د امریکا لوی څارنوال فدرالي څارنوالانو ته دغه لیک داسې مهال استولې چې د ټرمپ ادارې د عدلي وزارت ته غوښتي دي چې د درغلیو ادعاوې وڅېړي او د هغه کمپاین هم په څو ایالتونو کې اقامه د دعوا کړې ده. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعوا ورد کړې او د چارو د کتونکو په باور د ټرمپ حقوقي دعوا ډېر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته په استولې لیک د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ټینګار کړی چې عدلي وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي. خو په دې لیک کې ښاغلي بار پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې دغه څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې د ایالتونو لخوا ترسره کیږي. خاغلی بار فدرالي څارنوالانو ته ویلي دې ته په پام چې اوس د انتخاباتو پروسه بشپړه شوې تاسو ته دنده سپارل کیږي چې د خپل حقوقي مسؤلیت په حوزه کې د انتخاباتو د نتیجې له تایید مخکې د انتخاباتو په اړه د مشخصو او تنظیم شوو بې نظمیو د ادعاو په اړه څېړنه وکړئ. هغه ویلي چې دا ډول څېړنې به په هغو مواردو کې چې د بې نظمیو د ادعاو په اړه واضح او کره شواهد وي او هغه حقیقت ولري چې د هر ایالت د انتخاباتو پر نتیجې مهم اغیز لرلی شي ترسره کیږي. د امریکا د عدلي وزارت موجوده پالیسی تر هغو چې ټول رائے تایید شوی او بیا شمیرنه بشپړه شوی نه وي او هم دغه سیالي پات نه وي رسیدلی د فدرالي چارواکو مداخله ته اجازه نه ورکوي.
ستاسو لا پیغامونو
محمد عزیز فالو کوزی د هلمند ولایت د سنگله ولسوالۍ سره په تماس کې دا د سنگین ولسوالۍ د امبر تقریبا د درې کال کېږي پر مخ باندې باندې دا د سنگین خلک ډېر په مشکلات کې دي. لارې پر بندې دي او عمومي ډمبر یې بند دی. مریضان لري، مشکلات لري که دولت خو دغه ته پاملرنه وکړي چې دا د سنگین ولسوالۍ ډمبر دی. لکه نو ډېره مهرباني به وي زموږ پیغام تر جګپړو مقاماتو پورې ورسوي.
زه د فراه د ولایت څخه میرجان خبرې کوم. دغه زموږ کلي د سرخ کې دي وروره، دغه دا کلي کې سره جوړ کړي دي تنخاور کیسری بسر ابل وزارت ملي اردو پوسټا شور کړه طالبان ویوړه هغه بری پکې پات او بیا څنګه سلی بسر خپل پر وتراله وی کتل دغه یو نفر ژوندې او زخمی وو. بیا خبر ول را ورکې طالبان ته وداس له یو ژوندې دی. بیا هغه راغلی چې څه هغه نفر څخه څخه ریسې دی هغه څه مشر دی پلاکی ورشر دی. دا ګورز مور سی سلی بسر خپل دا سلی بسر څنګه کسان چې پکې له موږ وسنو دا به په یو وخت سلسله. السلام علیکم.
درغسان ولسوالی له کندهار ولایت سره ټول لار بند د طالبانو په مینوالو ولې د دې مغولیانو په سیمه کې ټول لار بند د مسافرو د خلکو پر مخ د دولتي چارواکو ټول پر مخ باندې بند د پروتیا د لار باندې مټر ټول خلاص ټول پوسټه باندې لار بنده ده. دلته ډېر سخت حالات مینونه پټاویږي، پر پوستو باندې جنګونه کېږي. نو باید دا چارواکو دا ته غوږ ورسېږي چې د دا لارې د دا ولسوالۍ د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نورم د خدای په امان. نورم وحمن.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
امنیتي چارواکي د روزګان په ګیزاب او دهراود ولسوالۍ کې د نږدې څلوېښت طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق عیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لارې بمباري شوې ده. د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلور پوځیان وژل شوي او پنځه ملکیان هم وژل شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانه ولې د تېرې اونۍ په پرتله څه باندې سل پیښې کمې ثبت شوي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی علاداد ترین ووژل شو. د روسیې سولساتي ځواکونه ناګورنو قرباخ سیمې ته په لاره دي. دوی د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ د شوي موافقې له مخې هلته ځای پر ځای کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. د تاجکستان منلې ناول لیکونکی بهمنیار امینی د شپږ شپېته کلونو په عمر وفات شو او د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی به په استرالیا کې یوازې په یو ټیسټ لوبه کې ولوبي شي.
لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. هلته لوستلی شئ د پروګرام په دویمه نیمایي کې وړاندې د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړې خبرونه او بیا د ګوډیا چار تفری پروګرام دی. خو اوس په اول کې امید ظهیر مل د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د ځوانانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې سیالیو کې د کابل لبیا لبیلو لوبډلو شپېتو تنو لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې به شپاړس تنه د کابل د منتخب لوبډلې لپاره وټاکل شي. سرچینه زیاتوي دا سیالۍ به پنځه ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تر راتلونکو شلو ورځو به د سنوکر ملي لوبډلې سیالۍ هم په کابل کې پایل شي. په کابل کې د کانفو سیالیو د دویمې درجې لوبڅاري خونیز سیمینار پای ته ورسید. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په دې روزنیز سیمینار کې د هیواد دوه دیرش لوبڅارانو ته د پنځو ورځو لپاره د کانفو سیالیو په برخه کې د لوبڅارنې د قوانینو په اړه روزنه ورکړل شوه. د کمیټې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي لوبڅارانو د دې سیمینار هرکلی کړی او د کانفو لوبې په برخه کې د قوانینو د لاخ عمل کېدو لپاره مهم ګڼلی دی. او د هندستان غوړ لیگ کرکټ سیالیو یا آی پی ایل په پایلو بکی نن ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلې د یو او بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دلی لوبډلې د نوومبر په اتمه نیټه حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلو بیت یې لار پیدا کړه، خو ممبئی انډینز لوړاندې پایلو بیت تللې و. د کرکټ مبصرین دالو بخورا سخته بولي ځکه دواړه لوبډلې توانېدلې چې په دې سیالیو کې تر ټولو ډیر لوبې وګټي او زیاتې نمرې هم واخلي. دلی لوبډلې له دې وړاندې د دې سیالیو اتلولي نه ده ګټلې، خو ممبئی لوبډلې بیا درې ځله د هندستان د غوړ لیگ سیالیو دا تل ولې جام اپورته کړه ده.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې له تاوتریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي دغو ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي او د افغانستان د نافذه قوانینو سره
سم د خزو حقونه کوم دي او کې وخزه د کورنی تا او تاریخوالی سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي
د تا او تاریخوالی جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفی ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي
د امن پخونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستي ورکول کیږي او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نه هیشي د دوی برخلیک څه کیږي
تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیاتوګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخ ته وړل کیږي د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله شو بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د خزي د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپل بخو ودرېږي
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې وګمې جبرخیل چمتو کړی او دې متضرری خزي په غک پیلېږي
دا خوان مې په ډیره لږه خبره په کور کې زیات تو تاریخوالم را سره خپل ام کول او مور ام خويند ام ټول فامیل ام را سره تو تاریخوالي کول او وقات مې تاریخ وا د کور ټول خدمت ام په ما باندې و د بچو خپل جنجال ام ټول په ما باندې و خیاطی به مې کول د بچو خرچه به ام نور کول دروغ رنزور غم مرته نه کول خو بس وهله ما ټکول ما ډیر باندې فشار اوست ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما مجبور شم لاړم دغه ته محکمې ته حقوق مې ور باندې عریضه وکړه
دا 15 کلنه لیمه وچی د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي هغه اوس لخپل میړنه جدا شوی ده او لخپل څلورو ماشومان سره یو ځای ژوند کوي لیمه د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسي نه لري له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی غالي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګلبیبی راته د خپل تاریخ ژوند کې ساده داسې کوي
سر مسوز ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی بیا ما ته وایي چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو ما ته وویل چې اوس ډاکټر ته ونه وایي چې مور بیا د مردار وم ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل ما وویل سر مې په دیوال باندې ولګې وایي نه رښتیا وایي ما وویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي پخه مې اوس ما د ګرځېدی نه شوم سر مې څلور پنځه ځای مات شوی دی حیوانان مې ټول ځوړند کړی د پخې پوچت کې او سر یې ښکته یاره دومره ظلم ما کوم ځای مې نه ولیدلی چې چیرته لاړ شم یا خپلو خپلوان مې نه ووهلته
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د تیرو نږدې 13 کلونو په اوږدو کې کم شوی اوس یو شمیر افغانې ښځې حقوقي او مدافعو ارګانونو ته د خپلو مشکلاتو د حل کولو لپاره لاسرسی لري خو د رپورټونو له مخې بیا هم ښکاري چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته د تاوتریخوالی سره مخامخ شوې ښځې څنګه کولی شي چې د قانون له مخې خپل ژوند وژغوري کورنیو چارو وزارت د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی سره مخ دي یو شمیر ضروري مرستې تکوی ترڅو د تاوتریخوالی سره د مخامخ شبو خزو ژوند وژغوري دا چې پولیس په دې برخه کې څه قانوني اجراءات کوي او د تاوتریخوالی سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي چې دغه خدماتو ته لاسرسي پیدا کړي د بعد کورنیو چارو وزارت دا ویان طارق اریان په خبرو کې واورو
یو سره نو نشمره د ټولو موږ وادوالو په خدمت کې ده هر څوک چې تر تهدید لاندې هر څوک چې یو غواخ ویني یا متوجه شي کولای شي یو سره نو شمیره ته زنگ وهی او مونږه پرسونل 24 ساعته ناست هلته شکایتونه او دغه ټول ختنی سره راځي سپتایي او برته مراجعه ته ابلاغ کی چې عاجل اقدام وشي
د خزو د حقونو مدافعین تل ادعا کوي چې لکلو او باندونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کرشمیره نه د معلومه ځکه چې ډیر شمیر خزي حقوقي خدماتو ته لاسرسي نه لري او یا هم د نورو ستونزو له امله نه غواړي چې دغه ادارو ته مراجعه وکړي د خزو چارو وزارت د خزو لپاره د ډیر شمیر خدماتو او کارونو یادونه کوي د یاد وزارت مسلکی او د پالیسي مرستياله سپوږمۍ وردګ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی د لمنځوړلو لپاره د خزو چارو وزارت د حقوقي خدماتو په اړه داسې وایي
او ډېر ته د خزلیرو چې داس خزلیرو چې کله چې دوی د کور نه پانار وړي حمایوي مرکزونو ته او حالت د دوی قضیه هم تسرکی یل کیږي مګر بیر تبیا ورسته د حل قضیه نه کورنۍ دوی نه مینی یا دوی نه غواړي چې ولاړ شي په څه چې دوی ځان ته تهدید احساسي وي. نو موږ دغه خزو د پاره تر اوسه پورې داس خزشته چې تقریبا لاس کاله کې دونه د لاس کال نه ډیری ولس کاله او و کاله شپږ کاله دا رقم خزي موږ په حمایوي مرکزونو کې لرو. مګر موږ په دې وختو کې دې ته متوجه شو چې دا د لیار حل نه ده. د دوه لپاره موږ د ریاست جمهوری عدلي او قضایي غونډه کې یو وړاندیز مخته کړه او د کمیټې د مشر د دوام ماوند ریاست جمهوری لخوا ومنل شو، تایید شو او موږ په یو طرح باندې فعلا کار جریان لري چې تکمیل دلې نږدې دي. په دې طرح کې موږ نه یوازې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي نه مجبورې شوې د خپل کور کلي نه وتلې، بلکې دغه ښځو نه چې نور هیوادونو نه بیرته رالیږل کیږي او هغه ښځې چې په جنگ کې خپله ټوله کورنۍ د لاسه ورکړې او بې کس او بې سرپرسته پاتې شوې دي، هغه ښځې چې د زندانونو نه خوشیږي مګر کورنۍ دوی نه ویني، یعنی مختلف ګروپونه د هغو ښځو چې د خطر سره مخامخ دي د هغو دپاره مې یوه طرحه جوړه کړې چې حداقل د زون په اساس به موږ دولتي مرکزونه د دوی د مسؤلیت دپاره د دوی د ژوند د کولو دپاره او د دې تر څنګ چې دوی هلته ژوند وکړي په مسؤلیت کې باید کسب او کار زده کړي، سواد زده کړي، وکړی شي چې د خپلې ټولنې سره مدغمې شي.
د راپورونو له مخې یو شمېر ښځې چې کله د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ وي او د خپل حق غوښتنې په هدف حقوقي او مدافعو ارګانونو ته مراجعه وکړي، نو نور بیا کورنۍ کې ځای نه لري او آن ژوندې هم له ګواښ سره مخ وي. د دغه ډول ښځو سره د مرستې لپاره د امن خونې د ښځو چارو وزارت په هڅو جوړ شوي دي. دا چې په دغو مراکزو کې ښځو ته کومې اسانتیاوې ورکول کیږي او یوه ښځه تر کومې مودې دلته پاتې کیدای شي، دا به د ښځې د افغان نو خزل لپاره امن خونی له منیجری لیلا حیات نواورو.
د دوی لپاره صحی خدمتونه په نظر کې نیول کیږي. میوه مثلا د فصل په وخت کې مختلف میوه او د درې وخته ډوډۍ، د خیاطۍ، د مربافۍ او دینی درسونه، د سواد آموزی درسونه او د ژوند لار چارې مهارتونه او داسې نور، مثلا د زم یو د دوبی کالی د ته خدمتونه سته. او د حقوقي خدماتو پاک لبایت وایم چې د خزو مرکزونه د دې ځانمنو خزل لپاره یا حقوقي خدماتونه وړاندې کوي. تر درېمې محکمې پورې د خزي ولایتوګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخته وړل کیږي. د محکمې د فیصلې وروسته د خزي کدي خپل د کورنۍ د غړو لخوا ومنل شي، دا زیرمنه خزه کولی شي چې خپل کورنۍ ولا ټولنې سره یو ځای شي. تر یو کال پورې د دې قضیه فالوآپ کیږي چې بیا کوم ستونزه دته پیدا نشي او چې دې تسلیميږي لوغونه خاص ضمانت اخیستل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله شو، بیا دې کولی شي چې هغه خلاص مرکزونه ته د ښځو د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپل په خو ودرېږي، یعنی سه خپل خودکفاسي، او یا هم د محکمې لوري کولی شي چې په قانوني توګه ځان ته کورنۍ جوړ کړي او په قانوني توګه واده وکړي، او یا هم کولی شي چې د ښځو خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي او ځان ته یو نوی ژوند جوړ کړي.
د ټولو یاد شوو خدماتو سره سره چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې شوې دي، بیا هم د خزو په وړاندې تاوتریخوالي شته. د بشري حقوقو د خپلواکي ادارې د رسنیو او نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د دغه ادارې د معلوماتو لمخې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر په اړه وایي:
په 2000 شپږ میاشت کې 1909 قضیه مختلف تاوتریخوالې دی په کمیسیون په صاحب رسیدلې دي. اقتصادي تاوتریخوالې 355 قضیه دی. جنسي تاوتریخوالې هم 3 قضیه په صاحب رسیدلې دي. فزیکی تاوتریخوالې هم 569 قضیه دی. او لفظي او رواني هم 308 قضیه په کمیسیون په صاحب رسیدلې دي.
د انسان پر وړاندې تاوتریخوالې د افغانستان د اساسي قانون لمخې منه شوې دي. خزي هم د نورو انسانانو په څیر په دغه او نورو برخو کې د قانون ملاتړ لزانه سره لري. د خزو د اسلامي او قانوني حقوقو په اړه زموږ همکاري وګمي جبرخیل د فقهي او قانون له ډاکټر محمد ظریف عالم ستانکزي سره مرکه کړې ده. په ګډه وی وورو.
استاد که پسر کې دارا ته وایست چې د افغانستان قانون له حقوق خزونه څخه ډول ملاتړ کوي چې د دې د کورنی تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
د شرزو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی قانون په اړه باید وایم که چیرې د قانون مطالعه سي، د دې قانون احکام په دریو برخو تقسیمیږي. اوله برخه یې د ښځو لپاره وقایوي تدابیر دي چې ښځې د جرایمو په مقابل کې باید په ټولنه کې وقایه سي، او دوم حمایوي تدابیر دي چې ښځې باید په ټولنه کې حمایه شي، او عامداراز په اخره کې مبارزوي تدابیر دي چې د جرم د عاملینو د مجازاتولو په اړه باندې احکام ځانګړي سوي دي. په دغه برخه کې غواړم وضاحت ورکړم، مخکې له دې نه چې د تاوتریخوالي جرم د ښځو په مقابل کې په ټولنه کې واقع شي، دولت مکلف ده ترڅو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون له احکامو سره سم وقایوي او حمایوي تدابیر په ټولنه کې وضع کړي، چې په دغه برخه کې دولت بالخصوص حکومتي سکتوري ادارې چې په قانون کې ورته دندې سپارل شوي دي اړین اجراءات په اعتقادي او اسلامي مشروع فرهنګي اصولو نه لري متاسفانه، او همداراز د ښځو په اړه جرایم چې په دغه قانون کې ځانګړي شوي دي په دغه اړه ځانګړي څارنوالي ګانې او مرستیالي د لوی څارنوالي په چوکاټ کې شتون لري، او په لویو ښارونو کې ابتدایي او استیناف اختصاصي محاکم لري چې د ښځو په اړوند د تاوتریخوالي جرایم تحقیق او فیصله کوي. نو په هر صورت باید ووایو چې د ښځو پر وړاندې جرایم د دغه قانون له حکمونو سره سم څارنوالي او محاکمو کې د دعوا اقامه او فیصله کیږي. خو دوه اولو برخو کې چې وقایوي او حمایوي تدابیر دي، د تطبیق په اړه د دولت په کچه ستونزې شته. دولت نه ده توانېدلی تر څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي جرایم په ټولنه کې راښکته کړي، او د دغه موضوع ثبوت د جرایمو ارقام دي چې له یو کال نه تر بل کاره پورې ډیری مومي.
درانو اوریدونکو، د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په موضوع جوړ شوی و، د پایلې ته ورسېدو چې په افغاني ټولنه کې اوس هم ډیری ښځې د خپلو حقونو څخه ناخبره دي، او هغوی چې خبرې هم دي د ځینو ټولنیزو محدودیتونو له کبله نشي کولای چې حقوقي ادارو ته لاسرسی پیدا کړي. که څه هم یادې ادارې وایي چې د دغو ښځو حقوقي دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي کوي. د دې اونۍ خبرونه همدومره و. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. حکومت د غلو او لوټمارانو لوی عکسونه چاپ او په خار کې وزړول، خلک یې وپیژني او حکومت ته وروخی. خو په سبا یې غلو د چارواکي لوی عکسونه چاپ او په خار کې راوزړول، او له هر یو سره د هغه د خیانتونو لستونه مخپاره کړل. اوس هغه متل رښتیا شو چې وایي غل مو نیسه چې غل به تا ونیسي. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراورو چې د خار له چوروال سره مو کړې ده.
چوروال صاحب، خلک د لوړو ودانیو له جوړولو شکایت کوي، نو دا تاسو اجازه ورکوئ که خاوندان په خپل سر کار کوي؟
نه، مونږ اجازه نه دا ورکړي، په خپل سر لوړي او دا کار د شپې لخوا کوي.
نو تاسو یې ولې د شپې لخوا مخه نه نیسئ؟
مونږ په څلور بجو رخصتي وو، او نو په رخصتۍ کې خو نشو کولای چې خارو سرو.
نو دا غیر قانوني کار به همداسې روان وي؟
نه، مونږ نه پریدو. په خار کې سو سو غیر قانوني لوړې ودانۍ جوړې شوې دي چې د قانون خلاف دي. مونږ خاوندانو ته ویلي دي چې راشي او خپل ودانۍ قانوني کړي.
نو په څه ډول به قانوني کی؟
قانوني امر دی واخلي، مونږ امر ورکو.
امر خو لري؟ نه، په خوانیو چوروالانو یې امرونه اخیستي دي. هر امر په $1,000 اخیستای.
مونږ بل ډول امرونه ورکو، یعنی دایمي امرونه ورکو. هغه په خوانی امرونه مو ناچل اعلان کړي دي.
دوی بیا په امر $1,600 ورکوي؟
هغه نو بیا دوی او مونږ خبره ده، سره جوړ بشو.
اوس بیا کراچۍ پسې ځغلوئ او چپه کوئ، دا ولې؟
کار اچوی د خار نظم خراب کړي دي، ترافیک جام کړي، د خار بڑے بدرنګه کړي، نو زکه ل خار باسو
نو چیرته بلړی شي
کوڅو ته دي شي یا مونږ ځای ورته پیدا کو
تاسو به چیرته ځای ورته پیدا کړئ
مونږ هم دا اوس پام دې کار کوو چې د یو منظم پالیسۍ او پلان لمخې کراچی په یو مناسب ځای کې ودرو او بیا خلکو ته په کرایه یا اجاره ورکو
مثلا په کوم ځای کې به ودروي
په همدې خبره غور کوو
خانو د موټرو او د بیروبار په حق له څه نظر لري
هیڅ نظر نه لرو
ولی
ځکه چې موټرونه د ترانسپورت وزارت پورې اړه لري
د ښار څلور لارې څو ځله ورانې او جوړې شوې خو د خلکو مشکل حل نه شو دا به څنګه کیږي
د څلور لارو لپاره هم په پلان او پالیسی کار روان دی غواړو له پایتخت نه مډرن او ښکلی ښار جوړ کړو
دا خبرې خو مخکینیو چوروالانو هم کولې خو عملي نه شوې
هغوی پلان نه درلوده او موږ پلان جوړو د نړۍ د څو سو ښارونو نقشې مو اچولې او غور پرې کوو غواړو چې له هرې نقشې نه یو سر واخلو او بیا له ټولو یوه نقشه جوړ کړو
مثلا څه ډول
مثلا یوه سنډه به د پاریس وي بله سنډه به د لندن وي او بله به د دوبۍ
دا به څه وخت وي
د وخت خو دلو به درته دروغجن شم خدای پوه او کارې
نو داسې ووایه چې خیال پلو وهي
دنده پیدا کول آسانه کار نه ده خو ځینې بیا دغه ډول مهارت لري پام وکړئ
د اخبار مسول سره د مرکه خو جالبه ده چې په میوه کې مو چی شی ډیر خوښیږي او مسول ځواب ورکوي چې مڼی مڼی ډیر ښه همدای وخت دی سبا ته باید ورشم السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی راځئ دغلته کښېنئ
مننه صاحب مننه
څه مو راوړي دي مقاله شعر او که داستان
صاحب دا مې یو هم نه دی راوړی لږ مڼې مې درته راوړي دي
دا دې څه کول دومره مو ولې ځان په زحمت کړ
نه نه هیله کوم ما ویل چې یو کریټ به درته راوړم خو کور مې نه ولیدلی د خپل باغ مڼې مې دي صاحب
ډېره زیاته مننه ولې نه ویل چې چیرته کار کوې
صاحب بیکاره یم
او بیکاری خو سمه بدبختی ده څومره زده کړې مو کړې دي
صاحب دولسم اخلاص کړی او پانتون ته په امتحان کې بی نتیجې شوم نو ځکه مې
نام خدا اوس دی هم ډیره توره کړې ده ډیرو کسانو ښوونځی هم نه دی ویلی
صاحب د موږ د مڼو او نورو میوو باغونه ډیر دي کار ډیر و نو درس ویلو ته مې وخت هم نه درلوده چې ریښتیا خبره شي
راځه له موږ سره کار وکړه
له تاسې سره
هو له موږ سره یو تن خبریال خپل کار پریښی دی پر ځای به تاسو ونیسو خبریال یې اسانه کار دی کولی شي
صاحب هیڅ تجربه نه لرم
آسانه ده زده به کړې زه به مې کور در وښیم هلته راځه زه به هر څه در زده کړم
نو صاحب عریضه ولیکم
و ولیکه سر له همدا اوسه مقرر یې پس له وخته کور ته راځه دفتر ته به په اونۍ کې یو وارې کې راسې نو کفایت کوي
خیر یو سي صاحب ډېره مهربان یې هو بخی که مو اجازه وي مرکه به پیل کړو
هو پیل کړئ
په فابریکه کې مو څه شی تولیدیږي
اتر
څو تنه کارګران لرئ
شاوخوا اته تنه دي
او څو ډول عطرونه تولیدوئ
لس پنځلس ډولونو ته مو قصد دی خو اوس درې ډوله تولیدوو د ګلابو سنځلې ګل او د شوتلې ګل
صاحب څه شی مو ډېر خوښیږي
آیسکریم
او څومره ښه زموږ د سوپر آیسکریم دوکان دی هر ورځ کولی شي څو ډول آیسکریم مفت وخوري
مننه راځه خبرې علي پرېږده له موږ سره کار وکړه بلکې کار هم مه کوه کله کله مو یوازې خبر اخله د فابریکې سرپرست به دې مقرر کړو
اوس یو ماهر سوالګر له مهارت خبر شي
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حاجی صاحب، لیولر ولایت نه می ادی روختون ته راوړی ده. پرون یې د زړه آپریشن وشو، وینه ورته پکار ده. ټولې پیسې را سره خلاصې شوې. که د یو څو ډالرو مرسته را سره وکړي ډیره مهرباني به دي وي.
څه کار کوي
حاجی صاحب؟ محصل یم.
په کوم پوهنځي کې؟
په انجینرۍ کې.
په انجینرۍ کې کوم مضمونونه لولې
حاجی صاحب؟ ته خو سم امتحان را نه اخلي، نو وخت کېږي که یو څو ډالر راکړي چې وینه پې واخلم.
چې داسې ده نو درځه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به له ډاکټره پوښتنه وکړو چې څومره وینه پکار ده. درته وابه اخلم، درځه.
حاجي صاحب دا څه وایي؟ ته به ولې په عذابوم؟ پیسې راکړه، زه یې پخپله ورته اخلم.
نه نه، دا څه په عذابېدل دي؟ د ثواب کار دی، باید ځان په عذاب کړو.
نه نه صاحب، ته مزه خیر یوسی.
نه نه، حتمان درسره ځم، که لاړ نه شم هیڅ آرامه کیدای نه شم.
تا په څه بلا واوښتم؟ اوس مې د خدای پرده وکړي، روژه هم ده او دروغ مې هم رښتیا کیږي.
څه چورت وهې انجینیر صاحب؟
اس حاجي صاحب، ناوخته شوه، ما ویل چې اوس به مې د دې څالوي.
ځانو چې ځو چې ناوخته نه شي.
راځه حاجي صاحب، خو که د ما منې د تا تلو ته حاجت نشته.
نه نه، باید لاړ شم.
چې داسې ده نو زه به لږ چټک لاړ شم او په ادي به مې زیری وکړم، ته کرار راځه.
نه زه هم په منډه درسره ځم چې زر ور ورسیږو، خدای مه کړه چې حال یې خراب شوی نه وي.
حاجي صاحب خو داسې ووایه چې پیسې نه درکوم، نو دا شرموي مې ولې؟
نه نه، په دې کې څه شرم دی؟ له بېوزلو سره مرسته کول خو ثواب لري. ډېر په خوشحالۍ درسره ځم.
دومره شړی انسان دی چې په ژوند کې مې نه ولیدلی، چې ترې ونه تختم بل ډول ترې نه خلاصېږم.
چېرته وخوځېدې؟
حاجي صاحب ژوندی دی، د دې وینه اخیستلو نه مخکې دې زما وینه وچه کړه، زه به مخه دې خا.
پراونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نا کاروبار نو ہے جو کد لیڈر نا تور خامار نو ہے جو کہ خود بھی نا فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو لشہیدانو ڈکے ادرے خرچ شولے انقلابوں نہ خرچ
شول دیر تاریخو نہ خرچ شول دیر قلمو نہ خرچ شول دیر کتابو نہ خرچ شول بچاؤ دے دو